درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د چین له لوري د کونړ زلزله ځپلو سره د مرستو لومړنۍ جوپه نن په یوې ځانګړې الوتکه کې کابل ته ورسېده. د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د دغو مرستو د رسېدو ویډیو خپره کړې، خو جزئیات نه دي ورکړي چې کوم اړین توکي پکې شامل دي. بل لورته د کونړ ځایي چارواکو ویلي چې د زلزله ځپلو لپاره خیمې درول شوي او نور اړین مواد هم ورسېدلي دي. زلزله ځپلو له آزادي راډیو سره خبرو کې ویلي دي چې شوې مرستې کافي نه دي او په وینا یې د دوی د سرپناه اساسي غم باید وخوړل شي. په کونړ کې یوه اونۍ مخکې زلزلې څه باندې 2200 کسان مړه او له 3500 ډیر نور ټپیان کړي دي. جرمنی وایي د طالبان حکومت د هغو افغانانو د منلو په بدل کې پیسې نه دي ورکړي چې له دې هېواده ایستل شوي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو ویاند الکساندر دوبرینت دا څرګندونې پرون د یوه کیڼپالی ګوند د هغو تورونو په ځواب کې وکړې چې ویلي وو د جرمنی حکومت طالبانو ته یو اندازه پیسې ورکړي څو هغه یو اتیا افغانان ومني چې په جرمونو کې د ښکېلتیا له کبله افغانستان ته ایستل شوي وو. جرمنی چارواکو ویلي دي چې د کسانو په وژنو، جنسي تیریو، تاوتریخوالي او د مخدره موادو په اړوندو جرمونو کې لاس درلوده. د جرمنی حکومت وایي چې په 13 جولای میاشت کې افغانستان ته د دې تورنو په استولو کې د قطر دولت مرسته کړې وه او هیڅ ته پیسې نه دي ورکړل شوي، خو حکومت د موضوع د محرمیت له وجې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیه د اوکراین د جګړې له پایله تیره شپه پر دغه هېواد تر ټولو لوی هوایي حمله کړې او یوه مهمه حکومتي ودانۍ یې په نښه کړې ده. دغه برید کې 815 بی پیلوټه الوتکې او توغندي کارول شوي چې د شمیر له مخې بې ساري دي. برید کې 2 تنه وژل شوي او د پلازمینې کیف د وزیرانو د کابینې ودانۍ زیانمنه شوې ده. پر اوکراین دا لوی برید داسې مهال کېږي چې د سولې لپاره د دواړو هېوادونو مشران یو د بل غوښتنې نه مني. د سخکل دوهم بشپړ خسوف به تر ډیره په آسیا کې ولیدل شي. د ځمکې سوری به نن شپه د سپوږمۍ مخ ځکه ونیسي چې ځمکه د لمر او سپوږمۍ ترمنځ واقع کیږي. کلي خسوف به 1 ساعت او 22 دقیقې دوام وکړي. دغه بشپړ خسوف به له سعودي عربستان نیولې تر فلیپین، له شمالي قطب تر انتارکتیکا پورې او د ختیځې افریقا او لویدیځې آسترالیا په ځینو برخو کې ولیدل شي. د افریقا او استرالیا په نورو برخو او اروپا کې به جزئي خسوف ولیدل شي. د برازیل په سواحلو او الاسکا کې به هم د خسوف یا د سپوږمۍ د نیونې څه بڼې ولیدل شي. په تیره مارچ میاشت کې بشپړ خو لنډمهالی خسوف د امریکا په لویه وچه کې لیدل شوی و. او د افغانستان او پاکستان کرکټ لوبډلې د اماراتو په کوربتوب د درې اړخیزې لوبلړۍ پایلو به ترسره کوي. لوبه نن ماښام 9:30 بجې د کابل په وخت 9:00 بجې په شارجه کرکټ سټوډیوم کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان کرکټ بورډ وایي په نومبر میاشت کې د پاکستان، افغانستان او سریلانکا د درې اړخیزې شل اووریزې لوبلړۍ کوربتوب کوي. دغه تورنمنت د نومبر په 18 په راولپنډۍ کې د افغانستان او پاکستان په لوبې پیلېږي او 14 ورځې به دوام وکړي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ملګری ملتونه د کونړ د زلزله ځپلو لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
د یو ان ډی پی لپاره موږ د 8 میلیونه ډالرو لومړنۍ ارزونه کړې. هغه کارونه چې موږ یې غواړو په دې کې د سرپناه برابرول، لنډمهالي او دایمي کورونه، د یو شمېر سړکونو بیا جوړونه.
د بشري حقوقو د څار سازمان خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د بحران په هکله د نړیوالو بې پروايي د ښځو حقوقو ته نړیواله پاملرنه کمزوري کوي.
موږ د بشري حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوقو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته له نړیوالې زاویې ګورو او موږ ته اهمیت لري.
کابل میشتې ځینې ښځې د عامه ترانسپورت په خدماتو کې د طالبانو له محدودیتونو د طالبانو له محدودیتونو سره ټکوي.
و اختیار موتر استفاده کردن هم نداریم. باورتان میشه که ما
الان لموک در تکسی او خری موتر رو نیول و تخیسته دی یو نیم ساعت پاسره که انتظارم چه بالاخره و کورنی پیدا شو ورسر ملگرشم او نوخت کورتا رو رسیدم.
په اوکراین باندې د روسیې د لوی برید په هکله هم ریپورت لرو. نور مطالب هم شته راسره پاتې شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د کونړ زلزله ځپلو لپاره د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې ده. افغانستان کې د دغه پروګرام دایمي استازي استیفن رودریګوز شنبه د ملګرو ملتونو له چارواکو او خبریالانو سره په یو آنلاین ناسته کې ویلي دوی د کونړ زلزله ځپلو لپاره د سرپناو لنډمهالو او اوږدمهالو کورونو د جوړولو روغتیایي خدماتونو او دغه شان نورو ضروري تاسیساتو او اړتیاو برابرولو لپاره $2 میلیون ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي که څه هم یو شمېر مرستې ورسېدلې دي خو د سرپنا په برخه کې لا هم له جدي ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یو ان ډی پی وایي دوی د کونړ زلزله ځپلو لپاره د سرپنا او لنډمهالو او اوږدمهالو کورونو د جوړولو روغتیایي مرستو او نورو اړینو تاسیساتو او اړتیاو برابرولو لپاره $8 میلیون ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دې پروګرام استازي سټیفن رودریګز د سپتمبر په شپږمه د ملګرو ملتونو له چارواکو او خبریالانو سره په یو آنلاین ناسته کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې اړه ژر تر ژره اقدام وکړي.
For UNDP
we are د UNDP لپاره موږ د $8 میلیون لومړنی ارزونه کړې. هغه کارونه چې موږ غواړو په دې کې د سرپناو برابرول، لنډمهاله او دایمي کورونه، د یو شمېر سړکونو بیا جوړونه، زیانمنو کورنیو ته د نوې بڼې انرژي برابرولو او نورو اړینې مرستې شامل دي. خدا د یوې لویې پیښې کوچنی انځور دی. د اگست یو دیرشمې نیټې د شپې ناوخته د ریختر په کچا 6.1 درجې دی زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول کونړ کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په څلورو ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې 2211 کسان مړه شوي، 3916 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه یې ویجاړ شوي. د کونړ یو شمېر زلزله ځپلي کڅم وایي د تیر په څیر د زلزلې پر لپسې ټکانونه کم شوي خو په خبرې دوی لا هم په ډاک کې له سرپنا پرته ژوند کوي. د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي میرخان ازادي راډیو ته وویل
موږ غورنی عملیات لکه په قلاره شوي دي، کمې تیرې چې اتلې هغه هم په قلاره شوي دي. وضعیت ښه ده انشاءالله وشه، خو د سار ټایم کې دوه ټکانه وشول که نه موږ سه باید کومک وکړي. موږ ته څوک لا اوسه پورې نه دي راغلي، سات راغلي نه خره نه کومک را رسېدلی دی او زموږ ټول زنانه او ماشومانان په دیرو کې پراته دي. یو ترپال یې واړی دی، هغې کې پراته یې موږ سختې او ورځې تېره نښې مشته نه. یو ترپال مال هغه هم کله وش کېږي او کله دغه شي.
د نورګل ولسوالۍ یو زلزله ځپلي محمد الله ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې زیانمنو کورنیو ته د سرپنا په برخه کې بنسټیز کارونه وشي، ځکه په خبره یې ژمی را روان دی او که د دوی د اساسي سرپنا غم ونه خوړل شي له سختو ستونزو سره به مخ شي.
دولت او موسسات باید موږ سره عاجلې مرسته وکړي او د اول باید خیمې ورکړي او وروسته هغه چې دا کورونه باید بیرته ورغول شي چې دلته ماشومان ډېر زیاتې ستونزو سره مخ دي. دلته ژمی را روان دي، ماشومانو او د زړه خلکو ژوند به ډېر خطر سره مخامخ شي، ځکه چې دلته ژمی دی او بارانونه یې واورې ورېږي. دغه مشکلات ډېر دي، باید اساسي سول دغه کورونه باید ورغول شي.
دا په داسې حال کې ده چې جمعه د سپتمبر په 15مه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو بیان کې ویلي وو د کونړ مرګونې زلزلې داسې مهال نوې بحران رامنځته کړی چې دا هیواد لا لوړاندې د مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دی. دغه دفتر ویلي که څه هم یو شمېر هیوادونو او مرستندوی او بنسټونو اقدامات کړي خو دغه مرستې کافي نه دي او له اضافي سرچینو پرته د ژمي په رانږدې کېدو سره به د خلکو کړاو لا پسې زیات شي. دغه راز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یونیچسیار هم ویلي چې دغه مرګونې زلزلې بشپړ کلی لمنځه وړي او دا مهال ګڼ شمېر کسان له سرپنا پرته شپې سبا کوي او د دې فاجعې مدیریت د افغانستان او مرستندویو بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی.
په کونړ کې د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداری ریاست وایي دوی په زلزله ځپلو سیمو کې د مړو شویو څارویو د را ایستلو او ښخولو لپاره په ډیرو کم امکاناتو اقدام کړی. د دغه ریاست د وترنری او مالداری خدمتونو عمومي امر ډاکټر غالب مسعود د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره مرکه کې وویل چې ګڼ غټ او وړ څاروي د کونړ په زلزله کې مړه شوي دي. د دغو حیواناتو د راټولولو او خښولو په برخه کې د نړیوالو مؤسسو په همکاري هم ټینګار وکړ. مخکې تر دې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو هم ویلي وو چې د زلزلې په سیمه کې زرګونه څاروي له منځه تللي او که عاجله تصفیه ونه شي د ناروغیو د خپرېدو ویره شته. له ډاکټر غالب مسعود سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د مړو شویو حیواناتو له امله د رامنځته شوي وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
ساحل سره چې موږ رابطه نشو هغه خلکو موږ سره دا خبره شریکه کړله. بوی او تعفن شته دی، دا تقریبا نن شپږم اوومه ورځ ده او موږ په دې پوهیږو چې هر هغه کرکس یا جسد چې څلور ساعته وخت په زیات شي هغه خپله هغه بکټریاوې چې دي داخل کې تجمع کوي او بالاخره هغه پیوټیفیکیشن یا هغه تپسخ رامنځته کیږي، هغه حیوان چې کوم دی شکیږي د منځه ځي.
ښاغلی مسعود، د دغه وضعیت د کنټرول لپاره تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي؟
په دریو ولسوالیو کې دا حادثه رامنځته شوې ده چې یو د نورګل ولسوالي ده، بله د څوکۍ ده او درېیمه ولسوالي د چپې درې ده. هلته موږ خپله تقریبا پاره ولسوالۍ کې شپږ نفره اداري پرسونل لرو، هغه موږ انتقال کړي دي ساحې ته او وخت په وخت موږ ته راپور راکوي. تقریبا هلته د مزار درې کې شاوخوا د 2000 شاوخوا کې وړو غټ حیوانات دي چې هغه ګډې وسی دي. نو د دغه د تپاسخ د مخنیوي په خاطر باندې یا پیوټیفیکیشن د مخنیوي په خاطر باندې چې هغه موږ د ډسپوزل پروګرام مخکې وي سو د پیو سره رابطه شوی وه، چون موږ انکشافي او ادبي بودیجه نه لرو دلته په ریاست کې. نو هغه لپاره بیا موږ عقلن په هغه کم امکاناتو باندې چې پیو موږ سره مالي همکاري وکړله، لس نفره مزدوران چې هغه ته خپل هغه مشخص وردی یا یونیفورم ورکړل شوی دی او ورسره زموږ څلور نفره ډاکټران چې هلته کوم حیوانات زخمیان دي چې د هغې ټریټمنټ یا تداوی وکړي، او هغه لس نفره د محل خلک دي چې هغه هلته کوم حیوانات د لارو کوڅو مسجدونو کورونو په منځ کې پراته دي، کوم چې پټ دي هغه به پټي، هغه به لاندې پراته هغه به وروسته راوځي، خو دا کوم چې په دې لارو کوڅو کې پراته دي د هغې د دفن کېدو لپاره موږ چونه انتقال کړې ده، نفر انتقال شوي دي، هغه به د محل د خلکو لخوا نه راغونډېږي، مشخص اشخاصو لخوا نه. هلته به په یو ځای کې دفن کېږي، خاورې به او چونه به چول کېږي، بیا به خاوره چول کېږي. د هغې دپاره موږ عجیب اقدام دغه کړی دی. اوس پیر دپاره موږ سره نور داسې امکانات نه شته، اگر چې دې ته اوس تعداد زیات په کار وو چې موږ زیات خلک لېږلی وو، خو د پیسو امکانات د نشتون له وجې موږ دغه لس نفره په مزار دره کې اچولي، خو دا چوکۍ ته لا موږ کسان نه دي لیږلي. امکان لري چوکۍ ته یو ټیم جوړ کړل، دم انتقال شي او چپ بازار کې چې کوم دي عام خلکو لګیا دي هغوی هغه حیوانات خښیي، چون هغه ساز موږ نه لري. اول ته د حیواناتو د طرفاتو د تعداد لږ کم دی، نو په دغه برخه کې موږ عاجل اقدام کړی انشاءالله.
مسعود صاحب، که په وخت دغه وضعیت ته رسیدنه ونه شي څومره د تشویش وړ خبره ده دغه، او پایلې به یې ښې نه وي؟
که چېرته خدای نه خواسته په وخت باندې سره غم ونه خوړل شي، دلته چې کوم دی دوه فاجعې رامنځته کېږي. یو انساني فاجعه ده چې د حیواناتو نه یو ته امراض دي، زونوټک ډیزیز دي چې هغه انسانان ته انتقالیږي، او ځکه هغې سره سروکار لري هغه ساحه کې. نو دویمه خبره دا ده چې حیوانات ته کم سالم حیوانات چې په ساحه کې اوسیږي، چون دغه غریزه منتقله زیات حیوانات لري، کم چې ژوندي پاتې شوي دي نو هغې ته هم دا ساري ناروغۍ انتقالیږي. نو دلته چې کوم دی عام انسانان په مرض اخته کېدای شي، عام حیوانات په مرض اخته کېدای شي، نو دا ډېره جدي ستونزه ده. او د دې د مخنیوي لپاره که په عاجله توګه موسسات او خپله موږ دولت په وخت سره اقدام ونه کړو، خدای نه خواسته یو بل ناورین یو بله فاجعه به رامنځته شي.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ پرونی په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
د بشری حقوقو د څار سازمان خبرداري ورکوي چې د افغانستان د ناورین په اړه د نړیواله ټولنې بے پروايي کولای شي په نړیواله کچه د ښځو د حقوقو کچه کمزوري کړي. د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدربار له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې که په دې برخه کې پیاوړی او هدفمند غبرګون ونه ښودل شي پایلې به یې د افغانستان له پولو اخوا هم محسوس شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او میرمنې او د دوی د حقونو فعالانې وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې غلې پاتې نه شي او په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د بشری حقوقو څار سازمان خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د بحران په اړه د نړیوالې ټولنې د پیاوړي او هدفمن غبرګون نشټوالې به په نړیواله کچه د ښځو د حقوقو د کمزوري کېدو لامل شي. د دې بنسټ د ښځو د برخې مسؤل هیدربار د افغانستان اوسنی وضعیت په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوقو د ټینګښت لپاره لوی ازموینه بولي. نوموړي له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل
موږ د بشري حقوقو د څار ټیم په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقوقو وضعیت څاري او په دې برخه کې کار کوي. موږ د افغانستان مسلې ته له نړیوالې زاویې ګورو او موږ ته اهمیت لري. زموږ جدي اندېښنه دا ده چې که نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه چې اوس مهال د ښځو د حقوقو له اړخه له جدي بحران سره مخ دی جدي غبرګون ونه ښيي نو دا به په نړیواله کچه د ښځو د حقوقو د کمزوري کېدو لامل شي. له بده مرغه فکر کوم چې اوس مهال دغه ډول یو وضعیت روان دی.
ویل په رسمي ډول د یو نړیوال جنایت په توګه د جنسیتي اپارټایډ پیژندل به اسانه چاره نه وي خو په خبرې په دې برخه کې د افغان ښځو کوششونه د هڅې ګړندۍ کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې وایي که نړیواله ټولنه د دوی د وضعیت په اړه بې پروا پاتې شي نو افغان ښځې به په راتلونکي کې له بشپړې ویجاړې سره مخ شي. یوې نجلۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته ترې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو حق اخیستل شوی د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ د اوسنی وضعیت په اړه نړیواله ټولنه په بشپړ ډول چوپه خوله ده او د نړیوالې ټولنې د بې پروایي چوپتیا او د عمل نشتوالی زموږ لپاره جدي بدې پایلې لري. ځکه موږ ریښتینې خواخوږي او ملاتړ ته اړتیا لرو، نه یوازې خبرو او ژمنو ته. که نړۍ زموږ په وړاندې بې پروا پاتې شي نه یوازې نن ورځ له لاسه ورکوو بلکې په راتلونکي کې هم له بشپړې ویجاړۍ سره مخ کیږو.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم په نړیواله ټولنې غږ کوي چې د افغان ښځو او نجونو د ریښتینې ملاتړ په هدف پر طالبانو فشارونه راوړي. د ښځو د حقونو فعالې پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو ملاتړ به نه یوازې د افغان ښځو د حقونو د بشپړ سقوط مخه ونیسي بلکې په نړیواله کچه باندې یو خطرناک بیلګې مخه ونیول شي.
البته چې نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي، د پناه غوښتونکو لپاره خوندي لارې برابرې کړي، د افغان ښځو د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب لپاره باید ډیپلوماټیک فشار زیات کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو څار سازمان د روان سپتمبر په دویمه په یوه اعلامیه کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه د طالبانو محدودیتونو ته په اشاره ویلي و چې په دې اړه د نړیوالې ټولنې ناکافي غبرګون په ټوله نړۍ کې د ښځو او نجونو حقونو ته جدي خطر پېښ کړی. دغه سازمان ویلي و دا وسلوالو ډلو او حکومتونو ته پیغام ورکوي چې پر ښځو پراخه محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له کم غبرګون سره مخ کیږي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم خبرداري ورکړی چې د طالبانو له لوري د حساب ورکولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ناکامي دغه ډله لا نوره هڅولي. طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واک وروسته په افغان ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز او د غرض په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار محدودیت پر افغان ښځو سخت محدودیتونه بلل کیږي. که څه هم نړیوالې ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې پر ښځو بندیزونه لرې کړي او د بشري حقونو مکلفیتونو ته درناوی وکړي، خو طالبانو دا ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي، هغه ادعا چې نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
او ښاغلی اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د روسیې او د اوکراین د جګړې د تازه انکشافاتو په هکله رپورټ لرو. روسیې د اوکراین د جګړې له پیله تېره شپه پر دغه هیواد تر ټولو لویه هوایی حمله کړې او یوه مهمه حکومتي ودانۍ په نښه کړې ده. دغه برید کې سلګونه بې پیلوټه الوتکې او توغندي کارول شوې دي. اسدالله لودین همکار مې راسره په استودیو کې دی، نور تفصیل به لودین واورو. لودین صاحب مهرباني.
او مننه سرور صاحب. د تېرې شپې حمله رسنۍ وایي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې له پایله د لویوالي لکبل به ساری په دی وچه په دی بریټ کې 815 بی پلوټ الوتکه او د غراز توغندی کارول شوې دي. په خاطر دې په دومره لوی شمیر کې توغندی او بی پلوټ الوتکه نوې کارول شوې تر ټولو لوی شمیر په خوا 1550 یاد شوې یا ثبت شوې و چې د تیر شپې حمله به ساری کړې ده. په دې بریټ کې لزګونه کسان ټپیان دي او درې تنه وژل سوي. په وژل سوي کې یو مور او درې میاشتنۍ ماشوم هم شامل دي. اروپایي چارواکو او خپل اوکرایني چارواکو د غبرید غندلې دي او له نړۍ نه غوښتي چې دوی د روسي د غبرید باید یوازې په ټکو یا په الفاظو نه غندي بلکې په عمل کې باید د روسي په وړاندې اقدام وکړي. او اوکرایني چارواکو له نړیوالو ټولنې اروپایي مشرانو نه غوښتي چې دوی پر روسي باندې خصوصا د روسي پر ګاز او تیل باندې پابندیزونه باندې غور وکړي. دغه حمله کې لکه څنګه چې تاسو هم ویل د کیف د نن د لومړي ځل لپاره یو کلیدي حکومتي ودانۍ چې ویل کیږي د کابینې د وزیرانو د ناستې پاستې ودانۍ وه دا په نخښه شوې ده. خو معلومه نه ده چې دغه ودانۍ مستقیم د بریټ هدف وه او که د توغندیو او بی پیلوټ الوتکه کومه ټوټه پر رالوېدلې ده. ځکه له تو ودانۍ نه له چت نه یې لوګي پورته کېدل او داسې ښکاري چې پورته برخه یې زیانمنه شوې ده. دغه بریټ په داسې مهال کېږي چې د اوکراین او روسیې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي. تازه انکشافات دا دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زیلینسکي ته بلنه ورکړې وه د اوکراین ولسمشر ته چې د سولې د خبرو لپاره مسکو ته ورشي. خو پرون ناوخته بیا زیلینسکي دا غوښتنه رد کړه او برعکس وویل چې پوتین باید راشي اوکراین ته کیف ته تر څو د سولې خبرې مخته بوزي. داسې ښکاري چې د سولې په برخه کې هم دغه دواړه مشران یو د بل خبرو ته غاړه نږدي او له همدې کبله جګړه ورځ تر بلې اوږدېږي او له خلکو تلفات اخلي.
را به شو بیرته افغانستان ته. یو شمیر کابل میشتین جونې او میرمنې وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا لګول شویو محدودیتونو عامه ترانسپورت ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د امر بالمعروف محتسبین ټیکسي موټر کې موټر چلوونکو ته یوازې او له محرم پرته د نجونو او میرمنو د انتقال اجازه نه ورکوي او نور ښاري موټر بیا هر سیمه کې د لاسرسي وړ نه وي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف وزارت د دې شکایتونو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
ما اختیار موتر استفاد کردن هم نداریم. باورتان میشه که ما 1.5 ساعت منتظر ماندیم که یک موتر پیدا شد و مرا
دوی آن لموک در تکسی او خری موتر رو نیول واقع خیسته دی. یو نیم ساعت پاس را که انتظارم چه بالاخره و کورنی پیدا شد و سر ملگر شوم او نا وقت کور تا را ورسیدم.
وای ده طالبان حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت محتسبینو اما ترانسپورت په ځانګړي ډول ټاکسی موټر ته د ښځو لاسرسی ستونزو سره مخ کړای دی. د کابل ښار د ولسمې ناحیې اوسیدونکو د فارماسیسټ چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل په ځلونو د سړک په سر انتظار پات سوي چې د لارې نور ملګري ومومي.
مشکلات خلق شده بر خانم یعنی اتا میشه که 20 دقیقه نیم ساعت خانم استاد بانن تا منتظر موتری که
ډېرې زیاتې ستونزې ښځو ته جوړې کړې. نیم ساعت یا شل دقیقې باید حتما په سړک ودرېږو شاید ښځو سواری لرونکي یو موټر پیدا شي. زه د دوه درې اونۍ مخکې د افغانانو ته تللی وم. هلته یې ډېره زیاته د موضوع جدي کړې وه او ښځې یوازې ټکسي کې نه پرېښودلې. زه هره ورځ دندې ته د تګ پر مهال له دې ستونزې سره مخ یم.
د کابل ښار د اتمې ناحیې یوه اوسېدونکې میرمن هم ورته شکایت لري او وایي چې دې حالات ورځ بلې ته د افغان ښځو خصوصا ښار میشتو میرمنو ژوند له ننګونو او ویرې سره مخ کړی دی. د میرمنې هم چې د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
تونس
کې یوازې اخري سیټ کې ښځې پرېږدي نو د نارینه وو لپاره دي.
ټیکسي کې چې زه باید حتمن در سره یو څوک وي، یوازې دې نه پرېږدي، زه خپله بیخي یوازې وتلی نه شم، ځکه چې ویریږم. دا واقعا د اندېښنې وړ ده، تر څو به ښځې حتمن ځان سره محرم ګرځوي. نارینه به کار لري، یوه میرمن ان خپل ماشوم ته ډاکټر وړلی نه شي، ډېره سخته ده.
د کابل ښار د درېمې ناحیې و اوسېدونکې میرمن هم دا ستونزه تاییدوي. دی هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
چنان پیش که میخواستم از سمت غرب کابل به ولسوالی دیسابز برم، وقتی من رفتم متوجه شدم که پیش رو برای من اختصاص داده بودن، چون بخیه مسافرها متا بودن.
سه مدام وقتی میخواستم در کابل لویدی زا دیسابز ولسوالی تا ولارشم، چون موتر دا ورخلم وقتی سیتی ما تا پریخه و زکشات نو ناری نسوال لیو، چه دیسابز تا ورسیدو طالبانو موتر شلگون که ودارا و اول موتر ای بویستم. بیا چې موټر شلغون ته راغی ویلی چې زه یې ځکه درولی وم چې ولې دې دا نجلۍ له محرم پرته موټر ته پورته کړی. ډېر وخت ګورم چې ټیکسي ښاري موټرو لکه ټونس ملي پاس او کاسټرو کې مخکې سیټ کې ښځې نه پرېږدي، چې دې کار هم زموږ لپاره ستونزې جوړې کړې دي.
په راپور کې مرکه شوې نجونې او میرمنې دا هم وایي چې ډېر ځله یو موټر کې چې یوازې یوه میرمن وي، موټر چلوونکي ورسره د څنګ خالي سیټونو کرایه هم ورناخلي، چې په خبره یې دی په اقتصادي لحاظ هم پر دوی فشار راوستای دی. دوی پرې د دې محدودیتونو د لرې کېدو غوښتونکي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په قانون کې چې د دوی د عدلیې وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی، د شلمې مادې په درېیم، څلورم او پنځم بند کې محتسبینو ته دا مسؤلیت سپارل شوی چې د لېږدونکو وسایطو مسؤلین او موټر چلوونکي مکلف وګرځوي څو د قانون په ټکو بې حجابه ښځې ونه لېږدوي، نامحرمو نارینهو سره ناستې او اختلاط هم ونه کړي، او د غشان له عاقل او بالغ شرعي محرم پرته یې هم انتقال نه کړي. د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15مه پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو او میرمنو نور ګڼ محدودیتونه هم لګولي دي. له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو کې نجونې له زده کړو راګرځولي، په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي، او دغه شان نجونې او ښځې ورزشي لوبغاړو، تفریحي پارکونو او ان ښځینه حمامونو ته د تګ اجازه هم نه لري. خو دوی تل ادا کړي چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د کونړ له مرګونې زلزلې یو شمېر اغېزمنې شوې میرمنې وایي چې په سیمه کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو نشتوالی د دوی اړتیاو ته د رسیدو پر وړاندې جدي خنډونه رامنځته کړي دي. دوی ټینګار کوي چې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو شتون د ښځو او نجونو د ځانګړو اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه بیړنۍ اړتیا ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په کونړ ولایت کې له وروستۍ مرګونې سلسلې یو شمېر اغېزمنې ښځې وایي چې د خپلو عزیزانو د مړه کېدو له امله یې د خفګان او له ناورین وروسته د ستونزو سربېره په سیمه کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو د نشتوالي له ستونزو سره هم مخ دي. دغو ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو رضاکارانو شتون خورا محدود دی، او دا کمښت د دوی د اړتیاو د پوره کولو لپاره یوه جدي ننګونه ګرځېدلې ده. سنا چې د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکې ده او د کورنۍ نه غړي یې مړه سوي، وایي چې نسي کولای خپلې شخصي او ښځینه ستونزې او اړتیاوې له نارینه مرستندویه کارکوونکو سره شریکې کړي.
ډوډۍ هم راکړې، خو دا ټول چې دي دا ټول کارونه نارینه کوي. مونږ ښځو ته اړتیا لرو او ښځې شتهرې خو کمې دي، او مونږ خو هر یوه خبره سړو ته نشو کولی.
شفیقه چې د څوکۍ ولسوالۍ یوه بله اوسېدونکې ده چې د کورنۍ ولس غړي یې په دې مرګونې سلسله کې مړه سوي، هم ورته شکایت لري.
چې کله زلزله وشله زه نه پوهېدم چې زه هسپتال ته چا راوړي ما، کله چې زه پوه شرالم نو ماته یې ویللې چې یو خور او یو ورور دې ژوندي دي. بیا زه دې کیمپ ته راوړل شم، خو کیمپ کې مونږ ته چې کوم کومکونه راوړي هغه سړي راوړي، مونږ ته ښځې مقرر شي دا به ډېره ښه وي.
په ورته وخت کې عائشه، یوه ځوانه نجلۍ چې په سیمه کې د مرستندویه کارکوونکي په توګه کار کوي، هم د ښځینه مرستندویه کارکوونکو پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د ښځو د همکارۍ او فعال شتون پرته کورنیو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو سره د مرستو بهیر به نیمګړی پاتې سي. د ازادي راډیو ته وویل.
په کله چې زلزله شله همون خبر شلو نو مونږ دلته راغلو په هسپتال کې هم مونږ کومک وکړلو د خپلو ناروغانو سره د پیازانو په ډول سره. خو بیا دلته چې کله خیمو ته راغلو د کومک په خاطر دلته ډېر زیات کمښت دی د ښځو. یو څو نفر راغلي دي او هغه هم د شپې له خوا ځي کور ته. دلته هر څه ټول د سړو په وس کې دي او هغوی کولی شي کومک وکړي. مونږ د ټولو خویندو نه هیله کوو چې راشي مونږ سره کومک وکړي، که نرسانې اوسي او که په دې نورو برخو کولی شي مونږ سره کومک وکړي.
بلخوا یو نارینه رضاکار چې د ژغورنې او مرستې په عملیاتو کې برخه اخیستې وه او نه یې غوښتل چې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د ښځینه او مرستندویانو نشتوالی آن د ښځو د جنازو په ښخولو کې لویې ستونزې رامنځته کړي دي.
د دې ستونزې خو موږ ته معلومات نه کېږي. دا ستونزې خو هغه چا ته معلومات کېږي چې دغه ښځینه یې هلته ورته په خوا کې ناست دی. تپوس وکړو
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن اوګلولیز د کون خو یو زلبه هم تاسو ټول ته شرح واس فهم درنه ورزې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحتمند او سریال د صحه جابه مو پتن می درنه اوګلولیز د کون خو لکه سره چې تاسو ټول په هیجی د تل پسیر مرو تاسو درنه ورزې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. د تل پسیر و یو زلبه هم مولا تاسو افغان مشهور مېرمنې و پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنه اوګلولیز د کون خو لکه سره چې مرو تاسو د تیر ورزې لوست د بی بی زینب اړوند عمر او تاسو مېرمن بي بي زینب وو پیژندل. د هغې د ژوند په حق مو معلومات ترلاسه کړل چې څوک په سره ول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د هیواد لپاره ترسره کړي وو چې په تاریخ کې یو له نامتو افغانو مشهورو مېلمنو له جملې څخه وشمېرل سو. یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې د همدغه سي اتلې افغان قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې نن ورځ یو ځل بیا هم د درس تر پای پورې سره متیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو یو ځل بیا هم یادونه کوم د تل په سیر باید تاسو ټول درنو زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولرئ ترڅو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. همچنان درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې نهم لوست موضوع بی بی حلیمه ده. لولو چې مېرمن بی بی حلیمه څوک په څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څنګه یې دغه لوړ او ستر مقام ترلاسه کړله او نوم یې په تاریخ کې ځای پر ځای شو. بی بی حلیمه د خوشحال خان خټک لور. بی بی حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و د پښتو د تاریخ ادب یو مهمه ښځینه شاعره او مشهوره شخصیت ګڼل کیږي. هغه د پښتو ژبې د لومړنیو ښځینه شاعرانو له ډلې څخه و او د پښتو ادب په معرفي او وده کې یې مهمه ونډه لرل. بلو چې مېرمن حلیمه خټک څوک په څه ډول شخصیت و؟ مېرمن حلیمه چې د خوشحال خان خټک لور و د خټکو قبیلو له جملې څخه و او په هغه وخت کې د پښتو ادبیاتو د تاریخ او کلتوري ادبیاتو له جملې څخه یو له مهمو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ګڼل کېدله چې ستر نوم او ستر مقام یې درلودله. مېرمن حلیمه خټک د پښتو ژبې د لومړني ښځینه شاعرانو له ډلې څخه و کوم چې د پښتو ادب او کلتور ته ډېر زیات پرمختګ ورکړی دی او هغه یې نور هم مخ پر لور باندې بیولې دي او په دغه برخه کې یې مهمه ونډه او مهمه وظیفه درلودله. حلیمه بی بی په داسې کورنۍ کې زیږېدلې وه چې د ادب او فرهنګ مینوال و. د هغې پلار خوشحال خان خټک یوازې یو شاعر نه بلکې د قبیلې یو مشر او سیاسي شخصیت هم و. خوشحال خان خټک د خپل ادبي کوم او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمه بی بی په ژوند کې ژوره اغیزه لرله. دوله چې حلیمه خټک په خپل په یو داسې ادبي او باسواده کورنۍ کې زیږېدلې و کوم چې هغې کورنۍ ډېر زیات د پښتو ادبیاتو، فرهنګ، دود، دستور او کلتور ته کار سرته رسوه. د هغې پلار خوشحال خان خټک نه یوازې دا چې یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه و بلکې د دې تر څنګ خوشحال خان خټک د یو قبیلې مشر هم و چې په سیاسي تمدن کې هم برخه درلودل او د مهمو شخصیتونو له جملې څخه شمېرل کېدی. خوشحال خان خټک د خپل ادبي مقام او سیاسي رول له امله په ځانګړي ډول د حلیمه په ژوند کې زیات بدلونونه راوستل او هغه په ژوند کې زیاته ژوره اغیزه وکړل. ځکه خوشحال خان خټک په خپل علم، ادب او فرهنګ خوشاونو حلیمه بیبي چې خپل پلار ته کتل نو د خپل پلار په څیر یې غوښتل هغه هم داسې د پښتو ادبیاتو ته خدمت وکړي او پښتو کلتور او فرهنګ مخې ته بوزي. دا کورنۍ د پښتو ژبې د فرهنګ د ساتنې او پرمختګ ژمنه درلودل او له کوچنیوالي یې حلیمه په داسې چاپریال کې وروزله چې هغه د پښتو ادب او فرهنګ سره مینه پیدا کړه. یعنې دا کورنۍ هغه کورنۍ وه چې یوازې پښتو ادب، فرهنګ، کلتور او دود ته ډېره زیات اهمیت ورکوه او کوشش یې کول چې پښتو ادبیات ته نور هم پرمختګ ورکړي او نور هم مخې ته یوسي. نو دغه کوم چاپریال کې چې حلیمه بیبي اوسېدله، د دغه چاپریال دغه شاوخوا کې د کوم وګړي چې د دې په شاوخوا کې وه، د دې ورونه عبدالقادر خان خټک چې د دې مشر ورور و، یو له نامتو شاعرانو له جملې څخه شمېرل کېږي، هم چنان د دې پلار خوشحال خان خټک، د دوی سره په اوسېدلو حلیمه خټک هم دغه الهام ترلاسه کړه، تر څو حلیمه خټک هم باید فرهنګ ته کار وکړي او د فرهنګ او دود کلتور سره باید مینه ولري. په یو ادبي او انقلابي کورنۍ کې روزنه او زده کړي. په خټکی کورنۍ کې حلیمه بیبي د شعر او ادب اصول زده کړل. خوشحال خان خټک چې د خپلواکۍ او ازادۍ پلوي و، د حلیمه بیبي په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري یې ژوره اغیزه درلودله. نور چې خوشحال خان خټک په خپله د شعر او ادب د اصولو ترڅنګ د همچنان د خپلواکۍ او ازادۍ ډېر زیات پلوي و او غوښتل یې چې خپل ګران هېواد افغانستان کې ازادي خپره کړي او هر انسان ته د هغه خپل حق او حقوق ورکړي. نو حلیمه بیبي هم په ټولنیز او فرهنګي لیدلوري کې په نظر کې نیولې وه او د هغه دغه کوم کارونه، کوم مثبت ذهن چې و، هغه په مستقیما پر حلیمه بیبي باندې ډېره زیاته اغیزه درلوده او حلیمه بیبي هم غوښتل د خپل پلار په څېر یو شخصیت سي. حلیمه د خپل پلار تر روزنې لاندې د زړورتیا، وطن پرستی او پښتو ژبې او فرهنګ سره د مینې په موضوعاتو ژوره پوهه ترلاسه کړه. یعنی حلیمه بیبي چې د خپل پلار سره وخت تیر کړی و، هغه ورته روزنه او تربیه ورکړی و، نو د خپل پلار څخه یې زړورتیا، وطن پرستی، د پښتو ژبې او فرهنګ سره مینه یې ډېره زیاته سپله او د هغه په باره کې یې ډېر زیاته ژوره پوهه هم ترلاسه کړه. فعالیتونه او ادبي لاسته راوړنې. حلیمه بیبي داسې شاعر، شعرونه او اثار لیکلي دي چې د پښتو چې د ټولنیزو او فرهنګي موضوعاتو څخه بحث کوي. هغې د خپلو احساساتو او تجربو د بیان لپاره له شعر څخه استفاده کول او د پښتو فرهنګ ملاتړ یې کوه. هغې شعرونه د وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن مینې او ټولنې کې د ښځو مقام په اړه موضوعات درلودل. یعنې حلیمه بیبي داسې زیات شمېر شعرونه او اثار لیکلي دي کوم کې چې ډېر زیات ټولنیز، اجتماعي، فرهنګي، دودیز موضوعات ډېر زیات پکښې نغښتي دي او هم چنان په دغه شعرونو کې دې خپل احساسات او خپلې تجربې هم بیان کړي دي. یعنې د دغو شعرونو د ویلو څخه دې دا استفاده وکړه تر څو دا په دغو شعرونو کې خپل احساسات، خپل هغه کومه پوهه چې لري، کومه تجربه چې لري، د ژوند په تجربې دا ټول شان دا په خپلو شعرونو کې ولیکي او هم چنان د پښتو فرهنګ د ملاتړ لپاره ستر خدمتونه سرته ورسول. په دغه شعرونو کې دې ډېر زیات د وفاداري، کورنۍ او کلتوري ارزښتونو، د وطن د مینې او په ټولنه کې د ښځو د مقام په اړه ډېر زیات موضوعات لیکلي او لوستلي دي. حلیمه د خپلې کورنۍ او سیاسي چاپریال څخه الهام واخیسته او خپل شعرونه یې د نظرونو او لیدلوري د بیان په وسیله وګرځول. د بیان وسیله یعنی حلیمه بیبي د خپلې کورنۍ دغه کوم سیاسي چاپریال چې و، چې په خپله خوشحال خان خټک په خپله د یو انقلاب رامنځته کولو غوښتنه یې درلودله او هغه غوښتل ظلم له منځه څخه یوسي او یو نوی انقلاب راوړي. نو حلیمه بیبي په دغسې یو سیاسي کورنۍ کې ژوند کوه چې د هغې په شاوخوا کې ټوله سیاسي خبرې روان وي. نو ډېر دغو سیاسي خبرو څخه یو پیغام واخیسته، یو الهام یې واخیستله او خپل شعرونه کې یې هغه کوم نظرونه چې دي درلودل، کوم لیدلوري چې دي درلودل، هغه به یې دغه خپلو نکه بیان کوله. فرهنګي او ټولنیزې ننګونې. حلیمه بیبي په داسې ټولنه کې ژوند کوه چې ښځو ته یې په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې محدود رول ورکوه. یعنې حلیمه بیبي په داسې یو ټولنه کې، په داسې یو جمعیت کې ژوند درلودله چې په هغه کې ښځو ته ډېره زیاته ونډه نه ورکول کېدله. په کم او محدودو ځایونو کې به ښځو ته ونډه ورکول کېده. سره له دې نوموړي د خپلې پوهې او وړتیا په کارولو سره وتوانېدل چې له دغو محدودیتونو تېر شي او د پښتو ژبې لومړنۍ او مشهوره ښځینه شاعره شي. یعنی که څه هم دغه ستونزې او مشکلات د دې په مخ کې و، خو بیا هم میرمن حلیمه په دې باندې وتوانېدله چې د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو څخه تېر سي او د هغه وخت یو له مشهورو ښځینه شاعرانو له جملو څخه وشمیرل سي. دا مسله د هغې د زړورتیا او ټولنیزو محدودیتونو سره د مبارزې څرګندونه کې، یعنې د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن حمیدې ډېره زیاته زړوره، پیاوړې او یو قهرمانه میرمنه وه، ځکه چې د ټولنیزو محدودیتونو، د کلتورونو او هغه کوم دستورونو چې وه د هغو په وړاندې مبارزه وکړله او خپل لیاقت او استعداد یې ښکاره کړه. د راتلونکو نسلونو لپاره الهاموس هم په دې برخه کې لولو چې د میرمن حلیمه بیبي کوم الهام دی د راتلونکو نسلونو لپاره. د حلیمه بیبي اثار او شخصیت د هغې څخه وروسته ښځو لپاره د الهام سرچینه وه. هغې د خپلو شعرونو له لارې ښځو ته وښودله چې هغوی هم کولی شي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت وکړي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. هغې رول یوازې د پښتو ژبې او فرهنګ په ساتنه کې نه، بلکې د ښځو د نظرونو او لیدلوري په تشویق کې هم برجسته و. یعنی حلیمه بیبي ډېر زیات ستر کارونه سرته ورسول او هم چنان راتلونکو نسلونو ته دا پیغام یا هم دغه الهام پرېښوده چې افغاني نجونې هم کولی سي چې په خپل ژوندونو کې پرمختګ وکړي، افغاني مېرمنې هم کولی سي په ادبي او فرهنګي ډګرونو کې فعالیت سرته ورسي او خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. یعنې دې نه یوازې چې د پښتو ژبې فرهنګ په ساتنه کې کار سرته ورسو، بلکې د دې تر څنګ په خپلو شعرونو کې د ښځو د نظرونو په لیدلوري کې او د هغوی د تشویق لپاره هم ستر خدمتونه سرته ورسول. د پښتو د هویت ساتنه، حلیمه بیبي په داسې حال کې چې پښتنو د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې لګونو ننګونو سره مخ وو، د پښتو ادب او فرهنګ سره وفادار پاتې شوه. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو فرهنګي او ټولنیز هویت پیاوړی کړه او څرګنده یې کړه چې ادب د فرهنګي او ټولنیزې مبارزې لپاره یو مهمه وسیله ده. یعنی حلیمه بیبي چې په کوم زمان یا هم په کوم وخت کې اوسېدل، په هغه وخت کې د پښتنو قبیله د بهرني نفوذ او د خپلواکۍ د ساتنې په برخه کې له ګڼو ستونزو، سیاسي ننګونو او مشکلاتو سره مخامخ وه، چې په هغه وخت کې هم حلیمه بیبي د فرهنګ سره وفادار پاتې شوله او داسې زیات شمېر شعرونه او داستانونه وویل چې په هغه کې د ټولنې مبارزې لپاره خدمت سرته ورسوه، او دا یې ټولو ته وښودله چې ادب او فرهنګي او ټولنیز مبارزې هم یوه مهمه وسیله ده چې د هغې څخه موږ استفاده کولی شو چې تر څو خپل د حقوقو ساتنه وکړو. په پښتو ادب کې د هغې تلپاتې اغیزې د وخت په تېرېدو سره د حلیمې بیبي شعرونه او اثار لا هم په پښتو ادب کې ځانګړی ځای لري. له هغې څخه د ښځینه شاعرانو په منځ کې د پښتو ادب د بنسټ ایښودونکي په توګه یادونه کېږي. یعنې د وخت په تېرېدو سره د حلیمه بیبي شعرونه او اثار هغه کوم لیکنې چې دی کړې وې په ادب کې ځانګړی او مشخص ځای ځانته پیدا کړ. د هغې او هغې له یو له پرمختللو او مخکښو افغانو ښځینه شاعرانو له جملې څخه ونوموله، او د هغې دغه کوم بنسټ چې کوم تهداف چې جوړ شو هغه ته نوره هم پراختیا ورکړه. اوس هم درنو زده کوونکو د درس په آخرنۍ برخې ته راځو. په دې برخه کې لولو چې د دې درس څخه موږ کومه پایله واخیستله، کوم څه مو ځینې زده کړل، یعنې زموږ هدف څه و. حلیمه بیبي اړوند لنډ او خلاص معلومات وایو. حلیمه بیبي چې د خوشحال خان خټک لور و، نه یوازې په پښتو ادب کې د یو برجسته شاعر په توګه پیژندل کیږي، بلکې د یوې زړورې او بااستعدادې ښځې په توګه د افغان ښځو لپاره یو مثال ګڼل کیږي. هغې د خپلو شعرونو له لارې د پښتنو هویت او فرهنګ پیاوړی کړه او څرګنده یې کړه چې ښځې هم کولی شي په فرهنګ او ټولنیزو ډګرونو کې اغېزمنې وي. یعنی حلیمه بیبي دا چې د خوشحال خان خټک لور وه، او خوشحال خان خټک په خپله یو ستر نوی انقلاب راوستل غوښتله، او په خپله د سیاسي ډګر کې هم کار سرته رسول، نه یوازې دی چې په خپله یو لوی شاعر و، بلکې د دې تر څنګ پسیاسی که هم یو لوی شخصیتونو لجملې څخه شمېرل کېده. نو په هغه وخت کې حلیمه بیبي یو برجسته یا هم زړوره او قهرمانه شاعر په توګه سره پیژندل شوې وه، او هم چنان د دې تر څنګ یو زړوره او بااستعداده میرمن وه، کوم چې اوس مهال هم د ټولو افغانانو لپاره یو مثال دی او ټولو ته د یو مثال په توګه سره وړاندې کېږي، او همیشه موږ او تاسو ټول افغانان ورباندې افتخار کوو. نو درنو زکونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې موضوع هیله ده چې تاسو ټولو د میرمن حلیمه بیبي اړوند مکمل معلومات ترلاسه کړي او پوه سئ ویاس چې میرمن حلیمه بیبي څوک او څه ډول شخصیت و. نو هیله ده چې په راتلونکو ورځو کې هم همدغسې خپل درسونو ته دقت وکړئ او یو څه زده کړئ. اوس هم درنو زکونکو، د درس په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو کورنۍ دنده یادونه کوم. کورنۍ دنده درس په لیکات سره ولولي او لاندې پوښتنو ته ځواب ووایست. لومړی سوال، حلیمه بیبي څوک او پلار یې څوک؟ لومړی به وایست چې حلیمه بیبي څوک، وروسته به یې د پلار د نوم یادونه کوي. دویم، د حلیمه بیبي مهم کارونو نومونه ولیکي، یعنې د حلیمه بیبي مهم کارونه کومه، هغه یادونه به وکړي. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د درس پای دی. هیله ده چې تاسو ټول به خسته شوي نه یاست. ستاسو د نن ورځې د درس په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هلا او احترامات می قبول کی قدر منو درنو زده کوونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرف واس پم درن ورځی درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحتمند اوسئ. د صحت چمې بوم پتن می درنو غللی زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو درن ورځی درسي مضمون افغان مشهور مېرمن اړوندې مرو تاسو افغان مشهور مېرمنې وو پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات تر لاسه کړو. لکه څنګه چې درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د تیر ورځی لوست د مېرمن حمیده بیبی اړوند وو. مېرمن حلیمه بیبی موږ او تاسو وپېژندل چې مېرمن حلیمه بیبی څوک وه، څه ډول شخصیت وو، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي وه، او څه ډول یې وکولی شوی چې خپل نوم د تاریخ له قهرمانو اتلو مېرمنو سره یو ځای کړي. نو درنو زده کوونکو، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ته مې د همدغسې اتلې قهرمانې او زړورې افغانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د تل په څېر د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، دا مضمون نه یوازې داسې یو مضمون دی چې موږ تاسو به موږ خپل اتلې افغانې مشهورې مېرمنې وپېژنو، بلکې د دې تر څنګ د خپل ګران هېواد افغانستان تاریخ به هم وپېژنو چې زموږ ګران هېواد افغانستان څه ډول تاریخ درلود او په هغه وخت کې د ښځو رول په هغو زمانو کې څه ډول وو او کوم محدودیتونه او کوم حقوقونه دوی درلودل. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو درس پیل کړم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو ګلالۍ زده کوونکو څخه هیله لرم چې د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول سره باید خپل د نوټ کتابچه او همچنان خپل قلمونه در سره موجود اوسېږي، تر څو د نن ورځې د لوست نوټ د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې واخلئ. رزو درنو زده کوونکو، خپل لوست پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې لسم لوست موضوع روښانه بیګم ده. لولو چې روښانه بیګم څوک وه، سره ول شخصیت وه، کوم کارونه یې زموږ د هېواد ګران افغانستان لپاره سرته رسولي وه. لولو چې روښانه بیګم څوک ده. روښانه څوک وه؟ روښانه یا رخسار د اسکندر مقدونی مېرمنه وه چې د افغانستان او منځنۍ آسیا د لرغوني تاریخ له برجستو شخصیتونو څخه ګڼل کېږي. هغه د افغانستان شمال او تاجکستان ازبکستان د برخو په ګډون د باختر باکتریا په سیمه کې سېژېدلې وه. باختر د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي او سوداګریزه سیمه وه، او وروسته د خپل ستراتیژیک موقعیت له امله اسکندر توجه یې ځانته جلب کړ. بلوچي روښانه بیګم چې په خپله د رخسان په نامه سره هم یادېدل، د اسکندر مقدونی مېرمن وه چې اسکندر مقدونی په خپله د افغانستان یو له واکمنو او غشتلو او قلبي ترینو امپراتورانو له جملې څخه وو، کوم چې د افغانستان پر رسمو باندې حکومت درلودله. او هم چنان روښانه بیګم د افغانستان په منځنۍ آسیا د لرغونو تاریخي او مشهورو شخصیتونو له جملې څخه ګڼل کېدله، کوم چې د افغانستان په شمالي برخه کې چې د تاجکستان ازبکستان او هم چنان د باختر رسمې په ګډون یو سیمه وه، په دې سیمه کې زیږېدلې وه. دغه سیمه کې د هخامنشي امپراتوري یو مهمه فرهنګي سوداګریزه لارې وه چې دغه سوداګریزه لارې کوم ستراتیژي موقعیت چې درلودل، یعنی د دې موقعیت ډېر ستراتیژیک و، نو د دې عمل څخه اسکندر مقدونی توجه یې ځانته جلب کړله، او اسکندر مقدونی غوښتل تر څو دغه لاره خپله کړي. د اسکندر سره سیاسي وده. د رخشانه او اسکندر وده یوازې یو شخصي تړون نه و، بلکې یو سیاسي اقدام هم و. یعنی د رخشانه بیګم او همچنان د اسکندر مقدونی وده یوازې د دوو اشخاصو ترمنځ د شخصي ژوند تړاو نه و، یعنی یوازې د دوی وده د ګډ ژوند څخه مقصد نه و، بلکې دغه وده چې دوی دوه سره ورسوه، په دې کې سیاسي اقدامونه هم موجود و. یعنی د دوی وده څخه اسکندر مقدونی ځانګړی سیاسي مقصد درلوده. اسکندر د دې وعده له لارې د باختر د خلکو او محلي قومندانانو ملاتړ ترلاسه کول غوښتل سو خپله امپراتوري نوره هم پیاوړې کړي او دا وعده د اسکندر د فرهنګي یووالي د سیاست یوه نښه وه چې د خپل امپراتوري د یووالي لپاره یې غوره کړې وه. یعنی اسکندر مقدوني غوښتل چې د دې وعده له لارې څخه د باختر د خلکو او محلي قومندانانو ملاتړ ترلاسه کړي ترڅو خپل پوځ نور هم زورور کړي او نور هم د دې څخه خپله پادشاهي یا هم امپراتوري ته پرمختګ او وده ورکړي. نو اسکندر مقدوني چې کله دغه قدم پورته کوله نو د دې قدم پورته کولو څخه یې یوازینی مقصد فرهنګي یووالی و دودیز یووالی و ترڅو دوی وکولی شي په خپل سیاست کې نور هم پرمختګ وکړي او نور هم خپلې امپراتوري ته پراخوالی ور په برخه کړي. نو اسکندر مقدوني دغه پریکړه کول د یووالي لپاره یوه غوره پریکړه وه. روشانه د یو محلي شهزادګۍ او یونانی ملکې په توګه د دوو بیلابیلو کلتورونو د ګډ ژوند سمبول وه. د ګډ ژوند په وروستیو کلونو کې باختر یونانی هنر او معماری د ودې لامل شوه چې د کوکرهن د اګریکو باکتریا په نوم یادیږي. یعنی روښانه بیګم چې پخپله نه یوازې محلي شهزادګي و بلکې د دې ترڅنګ د یونان د ملکې په توګه هم په دوو بیلابیلو مختلفو کلتورونو مذهبي او فرهنګي ځای کې ژوند کوه چې په دغه وخت کې د دوو مختلفو کلتورونو د ګډ ژوند یو سمبول یا هم یو مثال وړاندې کېده. د دې د ژوند په اورستیو کلونو کې دا د باختر یعنی یونان د هنر او معماری د ودې لپاره ډېر ستر کارونه سرته ورسول چې د کریکو یعنی باکتریا په نوم سره هم یادېدل. د بیلګې په توګه یونانی معماری او مجسمه جوړونه د شرقي اغیزو سره یو ځای په باختر او کندهارا یعنی د اوسنی پاکستان شمالي لویدیځ کې وده ورکړه چې حتی د بودایزم په هنرونو کې یې اغیزې ښکاري. د اسکندر لمړینې وروسته ژوند د اسکندر لمړینې وروسته په بابل کې د هغه امپراتوري د نظامي قومندانانو ترمنځ وویشل شوه. یعنې کله چې اسکندر مقدوني مړ سو د ده د مرګ څخه وروسته په بابل کې د هغه د امپراتوري نظامي کماندانان دغه سیمه په مختلفو برخو باندې وویشلې. یعنی دغه کوم یو امپراتوري و دغه ګډ امپراتوري د څو مختلفو نظامی کماندانانو ترمنځ تقسیم بندي شوه او هر یو په جلا جلا ځایونو کې خپل ځانته جلا کلاګانې جوړ کړلې او جلا امپراتوري جوړ کړل. روښانه او د هغې زوی څلورم اسکندر له سختو ننګونو سره مخامخ شول ځکه چې د واک پر سر جنګونو کې د هغوی ژوند له ګڼو ګواښونو سره مخ و. په پای کې روښانه او زوی یې په 311 قمري میلادي کال کې د یو کماندان په امر ووژل شوه تر څو د څلورم اسکندر د واک ته رسېدو مخه ونیول شي. یعنی کله چې دغه برخې یو بل په منځ کې سره وویشل شول نو د رخشانه بیګم او هم چنان د دې زوی چې د څلورم اسکندر په نامه سره یادېده د دوی دواړو ژوند له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ سو. دوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ سول ځکه د واک پر سر باندې جنګ او جګړې وې او هر چا غوښتل چې د اسکندر مقدوني ځای خپل کړي. نو په دې وخت کې روښانه بیګم ډېر زیات د خپل زوی د ژوند په خاطر باندې بریدل چې بالاخره په دغه وخت کې په 311 قمري میلادي کال کې یو کماندان وو چې هغه د امر وکړي تر څو څلورم اسکندر او د هغه مور روښانه بیګم مړه کړي ځکه هغه کماندان نه غوښتل چې د څلورم اسکندر تخت ترلاسه کړي او د خپل پلار ځای ونیسي. نو په همدې خاطر سره هغه امر وکړي تر څو څلورم اسکندر مړ کړي. روښانه د زړورتیا او ځیرکتیا سمبول. روښانه د یوې زړورې او هوښیارې ښځې په توګه پیژندل کېږي. هغې په داسې یو وخت کې ژوند کړی دی چې دسیسې او جګړې پکې عامې وې خو هغې هڅه وکړله د خپل زوی ځای او حیثیت وساتي. د هغې زړورتیا او کورنۍ ته وفاداري د دې سیمې د ښځو لپاره یو الهام ګڼل شوی او هغه د استقامت او ځیرکتیا یوه نښه ګرځېدلې ده. یعنې د روښانه بیګم کومې نه یوازې دا چې یو سیاستوال په سیر باندې د یو ملکې په توګه باندې پاتې شوی ده، بلکې د دې تر څنګ روشنه بیګم ډېره زړوره او هوښیاره مېرمنه وه چې همیشه یې دا هڅه کوله چې تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي، ځکه په هغه وخت کې چې دې کوم ژوند درلودله هغه وخت هغه زمان داسې یو زمان و چې ډېر زیاتې دسیسې ډېر زیات پلانونه پکې جوړېدله. یعنی دا د ډېرو سترو ګواښونو او سیاسي ننګونو سره مخامخ و، خو بیا هم دې هڅه کول تر څو د خپل زوی ساتنه وکړي او خپلې کورنۍ او فامیل ته وفادار پاتې شي. او د ښځو لپاره اوس هم دا د یو الهام یا هم د یو مثال په توګه سره ده، او د دې هغه استقامت او ځیرکتیا چې دې ښکاره کړې ده د ټولو لپاره یو مثال ګرځېدلې ده. تاریخي او کلتوري اغیزې د هغې واده د اسکندر سره د یوناني او باختري کلتورونو د ګډېدو لامل شو. وروسته د سلوقي امپراتوري د نفوس په دوام د کلتوري اړیکې په افغانستان او شاوخوا سیمو کې پیاوړې شوې. دغه ګډ کلتور د لرغونو آثارو لکه د بودایي مجسمو او لرغونو کتیبو په بڼه راڅرګنده شوه. یعنی د دې واده نه یوازې د سکندر مقدوني ته یې لا هم طاقت او فاور ورکړ، بلکې د دې تر څنګ یوناني او باختري کلتورونه چې کله ګډ شول نو سلوکي امپراتوري نفوس یې نور هم زیات کړ او هغې ته یې نور هم طاقت ورکړې، د هغې ملاتړ کونې هم نور زیات کړه، او کلتوري اړیکې یعنی فرهنګي او دودیزې اړیکې رامنځته کړې. په افغانستان په شاوخوا سیمې یې نورې هم پیاوړې کړې او یو ګډ لرغونی لرغونو آثار یې رامنځته کړل، لکه په هغه وخت کې ډېر زیات بودایي مجسمې او لرغوني کتیبونو ته یې ځانګړې بڼه څرګنده کړه. په افسانو او ادب کې نوم او مقام روښانه د یوې زړورې او وفادارې ښځې په توګه په ګڼو تاریخي او ادبي منابعو کې یاده شوې ده، سره له دې چې د هغې د ژوند ډېر جزئیات نه دي پاتې، خو نوم یې په هغه افسانو او کیسو کې ځای لري چې د افغانستان او منځنۍ آسیا له تاریخ سره تړاو لري. یعنی روښانه بیګم چې په خپله یو له زړورو وفادارو افغانو مېرمنو له جملو خشمنیت کې دلته د دې کومي ادبي منابع نه دي پاتې یا هم نسته، خو د دې دغه ژوند کوم جزئیات دي هغه په سمه توګه سره نه دي څرګند شوی دي، خو بیا یې هم نوم په هغو افسانو او کیسو کې ځای لري کوم چې د افغانستان، آسیا او منځنۍ آسیا په تاریخ سره تړلي دي. یعنی د روښانه بیګم زیاتې کیسې اوس هم سته، خو د هغې د ژوند په هکله دقیق معلومات نسته. خو دونه ویل کېږي چې روښانه بیګم چې کله د اسکندر مقدوني سره واده وکړه، دا واده او په خپل یو سیاسي تړون هم وشي، په ډیرو زیاتو سیمو کې تغییر او تبديل راوسته. او اوس هم درنو زده کوونکو د درس په دې برخه کې لولو چې د دې لوست څخه زموږ هدف څه و او څه مو باید موږ ترې واخلو، او هغه کوم معلومات چې موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کې ولوستل. لولو چې روښانه د اسکندر سره په واده کولو یوازې یوه ځواکمنه ملکه نه وه، بلکې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو پل و. د هغې شتون او اغیزې د افغانستان او منځنۍ آسیا په سیمه کې د داسې یو کلتوري میراث د جوړولو لامل شوه چې زرګونه کاله وروسته هم ژوندي پاتې دي او د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت راشي. یعنی روښانه بیګم نه یوازې دا چې یو ځواکمنه ملکه وه، بلکې د دې تر څنګ د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د کلتوري اړیکو یو فول هم و، ځکه دوی سترې امپراتوري یو د بل سره یو ځای شولې او یو د بل سره یې دوستي وکړله، چې دغه فول کې ډېر زیات ستر پرمختګونه هم راوړل. د هغې شتون او د هغې اغیزې د افغانستان په منځنۍ آسیا یي سیمو کې داسې یو نوی کلتوري میراث جوړ کړ چې زرګونه کلونه وروسته یې هم د هغې نوم او د هغې تاریخ او نشه یې پریښودله، او اوس هم زرګونه کلونه وروسته بیا هم د هغې د یووالي او ګډ فرهنګي ژوند اهمیت یې موږ او تاسو ټولو ته ښودلی دی. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله ده چې یو څه باندې پوه سي او اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړنۍ پښتنه روښانه څوک وه، دویمه پښتنه تاریخي او کلتوري اغیزې بیان کړي. لومړی به مېرمن روښانه بیګم نو معرفي کوي چې روښانه بیګم څوک وه، او وروسته د هغه څخه به د هغې کلتوري اغیزې بیان کوي. دا هم زموږ او ستاسو د نن ورځې د درس پای. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست. تر بل لاسې درس پورې د الله په امان.
کلو کلو بخی جز مال شیر شہیدو تکلو نو فریادونا توچی جبا نپشتو وی زبایا ماہ بن کری پشتان زمالا لونا توچی جبا نپشتو وی زبایا ماہ بن کری پشتان زمالا لونا توچی جبا نپشتو وی زبایا کری پگور کی اومی نلی گل دب دو سپتونا دہرمان پلم بو اسوام تیٹن اسوام اومی نکرل مغرورانو تا اسرونا چی زاڑ کی اسی شوی بول اوچ سا ماکرل مات حق دورو زنزیرونا کہا تو پلکنا بڑی پاما وکڑی ماجی تڑی دی